gentlemen. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
پر دې موضوع مو د سیاسي او اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې.
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونه سپارل شي، خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. په دا به هم واورئ چې په هلمند کې د خوارزاکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا نخکدل اوس بس په کب ورځ به ژړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه هم د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راغون کړي دي.
ملګری ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پنګونې لپاره په افغانستان کې بیساری فرصت رامنځته شوی، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنره د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د خځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړي چې د ناروې په بلنه د خځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه.
دا ویل امنیت شورا غواړو دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویونکي اوسي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابر شي.
له ټولو هیوادونو غواړم چې پر طالبانو د خپل نفوذ ګټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پر لپسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا هم پټې ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوان نن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانیستونکي وینا کې وویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پلمنه کړي.
بعضې وختونه دا مشکلات چې موږ یو چا ته دعوت ورکو خارجي کمپنیو ته تاسې راسئ زموږ په ملک کې الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده. متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن اخوند د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ دا غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې له افغان ولس سره اساسي او دوامداره مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسداباد روغتون ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان وروړل شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. د ده په خبره موټر کې دیارلس کسان ناست وو چې طالبان او ولسي وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر یې په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو امنی قمانداني مني چې د طالبانو په هوایي ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایي ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاري پلورونکو پر یو لاریون وکړې. د خوست د امنی قمانداني ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون نندارې ته ولاړ وو چې د ټوپک په ګولیو ولګېدل. ده وویل په پیل کې دواړه کسان ټپیان وو خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښې عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی وو چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. تر نولس کلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په لسو بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا وبا د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساری ښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بستري کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې شل تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو ډلې پر ضد جنګیږي. د شلو تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې یوې رسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غوړې دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کا د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي دا چې نړیوال په افغانستان کې پانګونه نه کوي یو دلیل یې دا دی چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. مولا محمد حسن آخون چې نن په کابل کې د افغانستان په اقتصادي کنفرانس کې څرګندونې کولې د دوی پر حکومت وضع شوي بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندېدل د افغانستان د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت نور لاملونه وبلل. د بل خوري خاغلی اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا وویل چې حکومت یې نه غواړي د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویه بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمیر مرستندویه بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس سره بللي څو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره نو دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر افورته کول چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خودی نور هم مروته کول تجه پرزای چې زمور د مظلوم اولس پر چپونو باندې مل هم چې دې مال غوود.
خغلی اخون په ځنګړي ډول اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید دی ولوري تر هغه اسلامي رانشي. پنځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي خو لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. افترخوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلې. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خاغلی حنیفی وای تیر دو لسیزو کې افغانستان سره بهرنی مرستې سیاسي وي او د نظام په بدلیدو سره بند شوي. لیکل یوې خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکی دی، خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نه شي.
افغانستان به له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو وروسته هم پراختیایي مرستو ته اړتیا ولري، خو موږ باید د پراختیایي مرستو په اړه یو جلا لیدلوری ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط د منلو نه دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د غونډې ته خبرو کې وویل لنډمهاله یو بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. مرمل لاین زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه او تر خواهی د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحثونه پیل کړي دي، خو په داسې حال کې چې لا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی حکومت د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولی په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابره کړي. عامر خان متقی د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان اقتصادي کانفرانس ته په خبرو کې وویل
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلی متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته یې کړه نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندو په هڅه کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړی چې شاید روان کال د دې هیواد اقتصادي وده 40% نور هم راکمه شي.
پر همدې موضوع مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد اجان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد احسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وایي نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې، نو همدا علت دی چې نړیوالو په افغانستان کې تر اوسه له پانګونې هم ډډه کړې ده. کاغلی مرزی وویل
باید وایم تر یو حد د خبره پر ځای د دې د پلوچې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تېره هم موجودې وي، یعنې د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې وي، او له بله پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شولو دا ستونزې لا زیاتې شولې دي لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هیوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړلې او دا مرستې کله چې قطع شولې نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر ترمنځ وي هغه بند شولې، نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هیواد کې لا نور هم زیاتې کولې، او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه باید هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپل افغاني پانګوال هم یو زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشی کړو او خپل پانګه یې له افغانستان څخه بهر ته وایستله. یعنی دا ټول مسائل د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ او تاسو اقتصادي او مالی کړکیچ ګورو.
کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا مني چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي، یا ویلتي هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوال لو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده، ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنی حکومتونو باید پر ځای کړي وای. د نړیوال ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبريږي واضح دي چې باید د طالبانو حکومت ټول شمول وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د خزو او انجونو حقوق باید مراعات کړي. ولې دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړ لنیوال ټولنې سره نه کوي کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی؟ اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، بشري ستونزې ډېرې دي.
په دې ډول چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې لیوی خوا د طالبان حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري او لبل خوا د نړیوال ټولنې غوښتنو ته هغوی سر نه ږدي، یعنې له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید د طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بې له دې چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري هیڅ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنې نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا به چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي بې له دې چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. له بلې خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچ دي چې موږ په افغانستان کې معادن لرو، له دې نه به ګټ ترلاسه کړو. اما باید دې خبره ته هم موږ ګوته ونیسو چې معادن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته بله اړتیا موجوده ده، یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د مولا اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا ویلی چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي، دا په څه معنا؟ آیا کېدای شي نن ورځ یو هیواد له نورو هیوادونو سره له تعامل پرته ژوند وکړي؟ یعنی کېدای شي چې افغانستان چې دومره بېوزله دی په خپل پخو ودرېږي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
دا خبره یو غیر واقعي خبره ده. یعنی که موږ د نړۍ اوسنۍ شرایط ته پام واچوو، اقتصاد نړیوال شوی دی او د نړۍ ټول هېوادونه له یو بل سره اقتصادي ډېرې نږدې اړیکې لري، بې له دې چې له یو بل سره تعامل ولري، اقتصادي اړیکې ولري، هغوی نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته دوام ورکړي، یعنی په خپلو پښو ودرېږي. یعنی هغه د څو سو کالو مخکې اقتصادي ژوند وجود نه لري چې هر رسیمه یا هر هېواد به ویل چې زه مستقل یم او له نورو سره تعامل یا اړیکو ته اړتیا نه لرم. او د طالبانو حکومت یا د طالبانو هغه چارواکي مسؤول چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي چې اوس مهال په نړۍ کې د نړۍ هیڅ هېواد که وروسته پاتې وي یا پرمختللی هېواد وي، بې له دې چې د نړۍ له نورو هېوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري، نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته په ښه وجه دوام ورکړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء او د نورو چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه مرکوه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونسپارل شي. دا خبره د پنټاګون ویان جان کیربي تېره شپه په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. نور په دې راپورټ کې
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو لواکمنې دوه وروسته تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوی پوځي الیکوپټر به د طالبانو په واک کې ورنکړل سي. د پنټاګون وایان جان کیربي د سه‌شنبې په شپه ناوخته د جنوري په 13مه نیټه په واشنگټن کې د وی خبري ناستې پر مهال د وی خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان اوس له تاجکستان او ازبکستان څخه د هلیکوپټرو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي، پنټاګون به په دې اړه څه پریکړه وکړي وویل.
The موږ له هم د دې هلیکوپترو د برخلیک د معلومولو په اړه کار کوو. دا چې له دې هلیکوپترو سره به څه کېږي زه په دې اړه تازه جزئیات نه لرم، خو زه فکر کوم دا تصور تر اوسه پر خپل ځای دی چې یا د هلیکوپترې به بیرته افغانستان ته نه استول کېږي چې طالبان ترې استفاده وکړي. خو دا چې د دې هلیکوپترو برخلیک به څنګه کېږي، چیرته به وړل کېږي او چا ته به په واک کې ورکول کېږي، موږ تر اوسه د همدې پرېکړې کولو په مرحله کې یو.
That decision making process.
خود طالبانو د حکومت دفاع وزارت چارواکي د امریکا د دفاع وزارت د بیان پر څرګندونو توند خبرګون خي او وایي چې دا الوتکې د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دوی په خبره نن وی که سبا بیرته بخښتل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمی د جان کربي د تازه څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
امریکایانو چې مخکې کومې الوتکې راوړي وي دوی رسمان هغه د هېواد ته تسلیم کړې وي او دا د افغانستان سرمایه حسابېده او حسابېږي. نو له دې اړخه دا د افغانستان د خلکو شخصي ملکیت او پانګه ده او په هر ډول چې کېږي دا الوتکې بیرته ترې اخیستل کېږي، که نن وي که سبا. نو موږ هغه سره دوو چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي او دا په یو ډول موږ د هېواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب د هوایي ځواک د تمرینات تو په تړاو جوړ سویو مراسمو کې تاجکستان او ازبکستان ته په خطاب کې خبرداري ورکړې و چې د افغان پوځ الوتکې د بیرته ورستنی کړي، کنه په خبره یې له بدو عواقبو سره به مخ شي. تر دې وړاندې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړې و چې د اگست پر 15مه نیټه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، شپږ څلوېښت پوځي هلیکوپټرې ازبکستان او ولس نورې تاجکستان ته انتقال شوې دي. رویټرز د پخوانیو پیلوټانو او امریکایي پوځي چارواکو په حواله لیکلي و چې په دغو الوتکو کې جنگی الوتکې بلک هاک او ځینې نورې مشخصې پوځي الوتکې هم شامل دي. د افغانستان مسله هوایي ځواک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو لمخې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په ټول هیواد کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټر شمیر 144 رسیده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اکثریت پوځي تجهیزات او تسهیلات چې د امریکا له لوري له دغه هیواد سره وړاندې مرسته شوي وه، د افغانستان تر سقوط مخکې په بیلابیلو پړاوونو کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ سینټیکام له لوري ځینې یې پینټاګون او ځینې یې یادې قمندانۍ ته انتقال شول. خو وروسته له هغه چې طالبان د اګست میاشتې پر 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، امریکایي ځواکونو له دغه هیواده د وتلو پر مهال یو شمېر الوتکې تخریب او ځینې یې له منځه وړې وې چې شمېر یې تر دې دمه دقیق نه دی معلوم. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په یاد خبری ناسته کې په افغانستان کې بشري حقوقو او ښځو او ماشومانو سره یې چلان ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات غواړي دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د هیواد پر ضد ګټه ونه خیستل شي.
طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دي پیژندل شوي. موږ غواړو چې بشري حقوقو او مدني حقوقو خوندي شي او طالبان له خلکو سره د ښه چلان په باب خپلې کړې ژمنې عملي کړي. له دې ورآخوا د امریکا دفاع وزارت هلته یعنی افغانستان کې وضعیت ساری. زه خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم. موږ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او جدي مسؤلیتونه لرو. موږ له افق هاخوا یعنی له لرې لارې د عملیاتو وړتیاوې لرو او موږ غواړو دا ډاډ رامنځته کړو چې بیا به له افغانستانه زموږ د هېواد پر ضد د برید کولو لپاره استفاده نه کیږي.
هڅه مو وکړه د جان کربي د دغو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیاله بلال کریمی په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې دوی پر نړیواله کچه د خپلو ټولو کړو ژمنو عملي کولو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هم د دوی په حکومت کې هیڅ یو بل هیواد ته ګواښ متوجه نه وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په هلمند کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو له وضعیت خبر شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انتوني بلنکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی دی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین له یوه ګاونډ بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. جزئیات د همشي پر راپورټ کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې به له ټاکلي مهالویش سره سم انټونی بلنکن د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي. او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او بریتانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته به ښاغلی بلنکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوو جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په وروستیو ورځو کې بیلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي، په لویدیځ کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې یو چې هره شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. وروسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بهش پرته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 10,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبره رد کړې ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناټو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس د اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بیلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ، بیلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې لنوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه ده مړه.
په هلمند کې روغتیا پالان وایي چې په دې ولایت کې په خوار زواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا اصلي لاملونه هم فقر او بېوزلي ده. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوار زواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د هلمند په بوس روغتون کې د خوار زواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول شوي دي. په دې روغتون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوار زواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خوار زواکۍ رسولي وي. د پنځو ماشومانو مور و دیرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی یې تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دی. دا مور وایي زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګېډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه وو والله که پر لارې تلاس والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کوله چې والله که یا دغه کېدلس بس په کب ورځ بیا ژړل غارې بیا ویل د مو شرې نهسته چې ویخونې والله خو دغه مواد مواد وزیل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت یې پیدا کړي نه کې چانس.
نوریا بیا بله یوه له هغه میندو څخه ده چې خپل یو کلن زوی یاد روغتون ته راوړي او په دغه روغتون کې بستر کړی دی. د دې زوی هم په خوار زواکۍ اخته دی او ازادي راډیو ته داسې وویل
کېږي خواګرځی کېږي شولې تبه کېږي اول دوارې بس نوژله ټوخله یې د نوژا او د ټوخاس یې بس کمه کمه تبه ورسره پیدا کړه د تبې سي عملونه پیدا کړه عملو سي قیام پیدا کړه اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بستر دی بالا ګټه نه کوي.
د هلمند د بست ولایتي روغتون د ماشومانو د خوار زواکۍ د برخې مسؤول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوار زواکۍ زیاته سوې ده او ورځ تر بلې دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې داسې ویلی شو چې د اطفالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر ولري د سوی تغذیې کچه ډیره سوې ده. تقریبا په دې ډسمبر په تیر ډسمبر میاشت کې موږ 360 څخه بیا تر 380 مریضانه په بوس ولایتي روغتون د اطفالو په د سوی تغذیې په واټ کې داخلي بستر درلودله چې بعضې ماشومان جوړ شوي او بعضې رخصت شوي او بعضی وزن مر سره داخل بستر دي نو د خوازبکی کچه چون کی یو د مرز علت دی د مرز د علت په اساس باندې د جمه په موسم کې د خوازبکی تعداد ډیریږي خو په مجموع کې ویل سو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوازبکی ماشومان کچه ورسوي د
شاغلی محمد داوود وای کچيري په دغه ولایت کې ل خوازبکی ماشومان او خوازبکی میندو سره نړیوال مرستي و نکړي نو یو بشری ناورین برامنسي په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی چې خلک له لوږې سره مخ دي دا وایي بل علت یې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېده دي چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شاید تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي
په هلمند کې مو په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د وضعیت په باب واورېدل په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هېروئ سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني ملا محمد حسن اخوان نن په کابل کې د اقتصاد غونډې پرانیستونکو وینا ته وویل چې دوی د سولې په ټینګښت سره د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده په خوست کې د طالبانو امنی قمانداني مني چې د طالبانو په هوایي ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی دا هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چاو کې طالبانو د ترکاري پلورونکو پر یو لاریون وکړي تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیلېږي د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ اطلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي دي
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي دا لوبه د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغالي کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي افغانستان خپله لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی لوبډلې څخه د 115 منډو په توپیر وګټله او اوس خپلې دویمې لوبې لپاره تیاری نیسي د پاکستان وروسته افغان لوبډله له زمبابوې سره لوبه کوي او که د خپل ګروپ مخکښه لوبډله شي د نړیوال جام کوارټر فاینل سیالۍ ته لار کولی شي د فوټسال غوره لیګ شپږم پړاو په غزنی کې پیل شو د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ پرون پیل شوې چې یوه میاشت په دوام وکړي په خبر کې راغلي چې په دې سیالۍ کې به لوبغاړي په امتیازي ډول له یو بل سره ولوبېږي او غوره لوبډله به د زون په کچه سیالیو ته لار ومومي او چین د ژمنیو المپیکي لوبو عمومي لیدونکو ته ټکټونه نه ورکوي د چین د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چین دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله کوي ټاکل شوې د المپیک ژمنۍ لوبې د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیل شي د دې لوبو تنظیمونکو تېره ورځ ویلي وو چې د لوبو لیدونکو او لوبغاړو ته یې سپارښتنې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات عملي کړي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ او مالی برخو کې روزل شوي کسان ولیږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري، خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلوده راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي همالته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټري کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. سنگین صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د ښاغلي عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په داسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یوه غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کېږي؟